سلامونه ستړیو مشه افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دی چې وایي د هیواد پر وسیو نام نه یو کې افغانان خکیل دي. ښاغلی مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعای کړي د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرمانی کرا پرون لیو پاکستانی تلویزیون آج سر پا مرکه که ویل دا بریدگرو لطبیت سخ کاری شو افغانه دی. اغلی کرا پخپل مرکه که دا کرده چه دا پاکستان پا نامنیو که زینی هاگا افغانان هم لاس لری چه پروختی ویزو دا غیهوات تور غلی دی. لدی اولانده دا پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلی و دا طالبان و حکمت پاکستان تا دا ترهگرو دا ننواتو مخوانی سی. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوی دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو تو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کیږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوي وو. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوي دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دی د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیات هغې غونډې ته ورغلی دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریس هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمېنې بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک تر لږ یوویشتو نه مړه او تر شپږ ویشتو ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله یو سلو څلوېښت کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پېژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بنی کر ویلي دي چې د پاکستان په وروستیو نام نیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولي اغلی کر دغه ادا کړی ده وړاندې په درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګون افغانان نیولي دي او نن سهار یې بېرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړي دي. په دې اړه به هم راپور واورئ چې د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤولین ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په ګرمو سیمو کې لکه چوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکاڼو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم درسره پور ولرو چې ډونالډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرېده، دا چې تور باندې څه دی وروسته به یې درته راپور کړو. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو وړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا ربانی کاری دا کړی ده چې د پاکستان پر وسته یو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي، او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چارو امریت کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کړې، او د طالبانو له حکومت یې غوښتل دي چې په خپله خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نامنی رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. هینا ربانی کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کې لاس ولري. هینا ربانی کهر هم داشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پېښور ته له سفر وروسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو، او ویلي دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد همداشان ویلي چې دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي، او د نوموړي په خبره کچیرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې، او په وروستي خونړي برید کې چې د تېرې یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کاری دا کړی و چې د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي، او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي، او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتی وو، او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمېر نیول شوي افغانان او شهیدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول، خو لا هم په ویرې او اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زموږ مظلومیت جب باید نړۍ په شریک سازمانونو نه کېدی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنج شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دېرش تنه یې نیولې دي. دغه شورا زیاتوي که څه هم دوی د پنج شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشې کړل، خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونو ته ورننوتې دي دوی ځورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هفته هجوم از پلیس باز موتور خورده کلان داخل میشن با
اخوانس خارگوت کی پلیس په وړو او لوی موتور کې په ډیر وحشت او دهشت پرې وکړ. یوازې یو بلاک ول ځوانان موتور تاسو فکر وکړئ چې په دې کې څه ماشومان څنګه تیر شوي دي. په اخرې د سهار شپه یو بجو په شکل هیڅ شک نشته له 15 د څو کسانو څخه زیات کسان نه نیول شوي.
دنیول شویو کسانو لدل یو تن چه نغواری ده موضوع ده حساسیت لعمال نوم پر راپور که وخستل شی ازادی رادیو تو ویل ده پنج شنبه شپه ده او کورانه تی لویر دک شپه و
پرون شپه ایوانیم بیجی پدی تایی که پولیس رید که و کارا کسان که ویزدار و کارا کسان که ویزدار نو طول بیل ده تفکیک ونی و ما سره که ویزم و اسنادم و طول شیانم و ما دیتا ویلم که از ما اصناد و سره ده ایجزا چک و بیلی که ده چک که ما سره ونی و ورست تعدید و شیان و فیسی وقت و بل سره ما سره و ده بلاخره من خوشی کرد بیلی کمگونه بیلی ورسره اصناد ولی ما بند زورم که
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم لزانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشی کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوچ کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د ګواښونو له امله و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل د وضعیت ټول ویرولې دي.
په دې سیمه کې ټول حیران وو. په تشویش ول اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلي تکرار نه شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسېدلې پکې لیدل کېږي د پاکستاني پولیسو لخوا د یوه افغان کور ګډوډ شوی او د له دې وضعیته فلم اخیستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یوه ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه بهرني اتباع چې پېژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې د پاکستان په ورستوي ناامنیو کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري، نو په خبره د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالي کیسونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه یې پاکستان ته کډوال شول چې اوس له ګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالۍ دوسیې ته رسېدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبري ودروي. د چې علت یې څه دی تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په دوحه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له غبرګونونو وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوري غوښتونکی مایکل مک‌کال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مک‌کال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مک‌کال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. پینا امیری تیرونی په دوحه کې د طالبانو حکومت له پلاوی سره د حقی او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس تر دوه ورځې ناستې وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقونو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا امیري نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو دا خموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې، خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلک یې تاوتریخوالي د هڅولې او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بندو لري. تفصیل له صفي الله ستانک زینور.
د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځله ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري د میاشتې د شپږمې نیټې برید وڅېړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره یې مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 320 ډېر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري 6مه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به 30 نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوې ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 20 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت 30 نوې کلی هم جوړ کړی دی.
نږدې 30 کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د 40 ولسوالیو د جدید تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې 30 نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اووه ولسوالۍ چې پخوا منظور شوې وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوي او منظور شوي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو مینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس له ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه 30 ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 20 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي و. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردک ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبوره منطقه ده. زیاتره مناطق د افغانستان غرونه او هغه دي، د کوتلونه دي، زیاتره خلک نشي رسېدلی. اداري واحدونه د قریو نه او د قصبو نه ډېره فاصله لري. که زیات شي د خلکو په نفع ده، د امارت پنافذه، دي ټول خلکو پنافذه، چې مکتب زیات شي، کلینیک زیات شي، واحد اداري زیات شي، د پیشرفت افغانستان لپاره ډیر مهم واقع کی.
خو د رنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 324 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمېر 3950 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د امیرختي وزارت د سپین او تور زیړي د زیاتیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور سپین زیړي اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړي اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بي او 340,000 تنه په هپټایټ سي اخته دي. د 2018 کال د روان کال د جون تر میاشتې پورې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون تر میاشتې پورې 4,000 په هپاتایتس بي اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سي اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړي د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي و چې اوس مهال په افغانستان کې یو میلیون کسان په زیړي اخته دي. زیړي ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستومانی د هغه نښې دي چې پر زیړي اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پیکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ای زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم ما عام است، گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تورو سین زیاده زی خلگو که آم ده زینی وقتا هپاتیت بی و زینی وقتا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی که ولیشی دیگر در سرطان لامل شد در کپریوینی در کپریوینی زراد پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تیبی وسایل پا سلمانه وسایل یا خالگوونی در انتقال لاری بی وستون زداده دا چه هپاتیت سی در هپاتیت بی پشان واکسین ملری چه دیو چه خطرناک دای کارکسان
کسایی که هپاتیت بی واکسین میشن خطر دبل شدن به اصطلاح مرض کاهش میده.
د ډاکټرانو په خبره په دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړي واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپاتایت په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1 میلیون کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې اورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره یې له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړېدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو دپاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو دپاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ د خاص ولسوالۍ کې د کیلو دپاره یوه زمینه برابره کړي او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکاڼو دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب دپاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د ښه ودې او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیرې وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو